ما ډاکټر اکرام ملکزی دی خو تر دې وړاندې اوس 3:30 بجې دی توجه وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته تاکل شوی دی چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د درو شلوره سیالیو د لوبلړۍ په دوهمه مسابقه کې مخامخ شي. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي افغان لوبډلې په شپږو ویکټونو ګټلې وه. په جوزجان کې د طالبانو امنیتي مسؤلان وایي چې په شبرغان ښار کې د داعش ډلې د ماین جوړولو یوه فابریکه کشف کړې ده. د ترکیې د مهاجرت عمومي اداره وایي چې نږدې 600 تنه افغانان چې دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول ورغلي وو له خپلې خاورې ایستلې دي. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نن د داوا طلبۍ له لارې 15 میلیون امریکایي ډالر پلوري. د امریکا په میسي سي پي کې پرون شنبه ماښام په بوربکۍ او توپان کې لږته لږه 15 مړه او 10 نور ژوبل شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې خپلې تاکتیکي اتومي وسلې په ګاونډي بیلاروس کې ځای پر ځای کوي.
د ازادي ملما
ډیر ماشوم ولې ژوند کې مونږ به د ننګرهار نه کابل ته دوه چیزې ته څو عمر ما د پترات نشته خو زما افغانستان کې ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی دی.
نو لمړنۍ زده کړې لیسې دوره او په انتون دوره مو هم عمل ته تیر کړی دی. عمل ته مو ویلې دي
ما ابتدائی خونځه مې په میرویس خونځي چې هغه د کوټي څنګه یو مامورین کارتي ترمنځ یو ځای او الټا لوستو تارین اوروسته به زلارما امانی لیسی ته چې هغه وختو کې امانی لیسا د نجات لیسی په نامه یادیدله الټا مې بیا علی لیسا ولستل
او په هنتون مو چیرته ول وستو څمو ول وستل
کله چې زه د امانی لیسی نه خلاصې ته ما اغه وختو کې د خونځي لمړی او دوه تری کسانو ته د جرمني لپاره بورس ورکول کېده. نو په دې چې زام په دې خو کسانو کې شامل ما نو ما ته څه په دې بورس راغله ته جرمني لپاره نو افغانستان کې ما تحصیل نه کوم بلکې تحصیل لپاره جرمني ته راغلم.
په جرمني کې چیرته مشوي او دلته مو بیا شي ول وستل
دا بورس چې د باندنه چارو وزارت البته د جرمنی د باندنه چارو وزارت یو بورس و د دې مخاطبه چې دلته جرمنی کې د جرمنی ژبې د لپاره ځینې افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم او اخلي د جرمنی ژبې په برخه کې او دوی باید بیرته لاړ شي افغانستان ته هلته په امانی لیسه کې او هلته د جرمنی کورس چې د ګویتی انسټیټیوټ په نامه یادیده هلته درس وکړي. نو دغه بورس چې ما واخیسته هم همدغه بورس و چې د جرمنی ژبې د ډیپلوم اخیستو لپاره. نو ما دلته د جرمنی ژبې ادبیات ولوستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمنی کې.
سماس دې پوښتنه دا و چې څنګه تاسو ډاکټر شوي چیرته ډاکټر شوي ته په چیرته ولوست
څرګند سب چې کله مې دا د جرمني ژبې ډیپلوم په مینشن جرمني کې واخیسته هغه وختو کې ما ته ځان ډیر ځوان ښکار کېده. نو ما دا څه فکر کړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر تاسو ورکول دا وایي چې دا فیل دی او دا ماستر دی او دا قائد دی او دا اسم دی او دا صفت دی ځان ته داسې ډیر تنگ ښکار کېده. ما دا څه فکر کاوه چې زه په یو تنګ والا کې مو دی خو اخو ډیر نشم تله. نو ما دا څه پدې چې خلانبو مستوا ما وخته کې یو د څه غټ بهر کې لامبو کوم. نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو دی وسر سی په لوی دریاب کې ګرځا په والا کې دی زوالی نم نه هنګا. نو ځان ته دا څه محسوس کړ شو نو پته مې او ځان ته مې پته ایل چې زه به د ټپ تاسو لکم زه به د ټپ لوی دریاب ته ورته هنګم. نو د جرمن ډیپلوم اخسونه وروسته بیا مې خپل نوم ورک اریزه مې وکړه د ټپ پوانزیتا او ما به سیټ واخسته او دغه وروسته ما په خپل بیا دلته جرمني کې ټپ تاسو شروع کړ. یت افغانستان ته لاړ نو شم ما جرمني ته چې زه په 1904 اویا کال کې راغلم هغه وروسته بیا افغانستان ته هیڅ لاړ نو شم. نو اول مې ډیپلوم واخسته جرمني کې هغه وروسته بیا مې ټپ تاسو لاندې په جرمني کې وکړ.
ډاکټر صاحب مخکې تر دې چې دې تراشم چې په ژبه کې مو علاقه مندي ولیکن لدی سره سره کم نه شو ورسته مو آثار وکړل کتابونه مو لیکل جایزې مو وګټلې حتی مخکې تر دې چې دې موضوع ته راشم، د طب برخې کې تم کېږم، تاسې په ځلونو له ازادي راډیو سره د طب په برخه کې مرکې کړي دي، د اورېدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ویلي دي. د خپل طبي سابقې په برخه کې، د طب د کار په برخه کې، که زموږ اورېدونکو ته ووایاست په جرمني کې مو په دې برخه کې څومره کار وکړو، په روغتون کې هم کار کوو، په خصوصي ډول هم کار کوو، څنګه؟
سروان صاحب کله چې ما طب خلاص کړ نو ما ته داسې چرت راغی چې زه څه شی کار وکړم، دلته څه شی زده کړم چې افغانستان کې د زموږ د ولس په ګټه وي. نو زما هیڅ خیال نه و چې زه په جرمني کې پاتې کېږم. زما یوازې ارمان دا و چې هغه مې چې زده کړې د خپل د ولس په اختیار کې کېږم، هلته د خلکو علاج وکړم. نو ما ځان سره دا چرت و ښه به دا وي چې زه هلته لاړ شم، د افغانستان حتی کلو بانډو ته لاړ شم. هلته چې وګورې کلو بانډو کې بیا د خاص تخصص دومره ډیر نه پکاريږي، د زړه ناروغان به نسبتا لږ وي، د سږي ناروغان به لږ وي، کوم چې ډیر د عمومي طب ډیر پکاريږي، یعنی دا چې هلته د سر نه نیول تر خپو پورې طب پکاريږي. نو دې ته پاره به زه چرت کې شم خو به دا وي چې زه دا عمومي طب ولولم بیا د تحصیل نه وروسته. نو په دې اساس ما دلته په یو کال په روغتون کې کار وکړ، په عمومي برخه کې مې ځان ورسوه، هغې نه وروسته بیا راغلم هلته د اسیسټانټ په حیث مې کار وکړو، چې البته دا د کلو یو کتن زیاده. نو هلته په رښتیا داسې و، دا هم چې فکر وکړو تقریبا 2 کاله مخکې، نو په کلو کې هم داسې و چې د چا کا سر خوږېده، هم لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته به ته که پخې خوږېدې، که زړه تکلیف آته، د غاښ او د سترګو تکلیف چې به مو، لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته ته. نو دغه شی ماته ډېره ګټه وکړه. په دې اساس باندې ما د سر نه تر خپو پورې په حساب هغه لومړني ضرورت په طب کې هلته مې زده کړه. بیا په همدې برخه کې مې پرمختګ وکړ، اخر مې تخصص مې واخیست جرمني کې، د جرمني کې ورته الګمین میډیسین وایي. داسې وایي چې افغانستان کې ورته وایي چې د عمومي طب تخصص.
نو بیا ولې افغانستان ته نه ولاړی؟
تاسو ته پته ده چې په افغانستان کې شرایط هغه وخت کې داسې نه وو چې اروپا نه به افغانان هلته تللی شول.
دا کوم کلونه وو؟
نو دا کلونه چې وو ما 1980 کال نه وروسته وو. نو هغه وخت شرایط نه افغانستان، هغه دا وخت چې افغانستان نه به ډاکتران راتلل او اروپا ته به راتلل. نو ما
یعنی دا کلونه وو چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی وو.
یرغل کړی او داغه وخت وو. بیا هغې نه وروسته بیا دا کورني جنګونه شروع شول. داغه وخت هم داسې نه وو چې یو ډاکټر به په آرامه باندې هلته تللی شو او هلته یې کار کولی شو.
په دې موده کې بیرته افغانستان ته ولاړی او کنه؟ البته دا خبره دې ته په پام کوم، له 2000 لومړي وروسته چې د طالبانو حکومت وپرځول شو، بیا یو ډول شرایط مساعد شول، ډیر افغانان چې په اروپا او امریکا کې ول بیرته خپل هیواد ته لاړل، څوک پاتې شول، څوک بیرته راغلل، څوک د څه لنډې مودې لپاره، څوک د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته لاړل. تاسې څنګه؟
نه څاروان صاحب، زه نو د افغانستان ته داسې فکر وکړ چې کم 50 کاله کېږي چې زه جرمني کې اوسېږم. په دې 50 کالو کې غیر د دې نه چې یو ځل زما پلار دلته جرمني کې په حق ورسېده، د ده جنازه مو افغانستان ته منتقل کړه، دې نه غیر بیا افغانستان ته زه نه یم تللی.
یعنی له جنازې سره تللی وای نو طبعا چې خوندور حالت نه و، غمجن حالت و، خو له دې سره سره وطن ته چې لاړی، هوایي ډګر ته ورسېدی، کابل خارم له ډېرو کلونو وروسته لیدو، څنګه احساس هم کوو؟
زه خو په هغه وخت کې داسې یو په شوک حالت کې وم، زه ډېر غمجن حالت کې وم، داسې ډېر د خوشحالۍ احساس مې ونه کړ. خو په عمومي ډول باندې چې مې وکتل افغانستان، ما افغانستان و کوم خاص بدلون مې پکې ونه لیده. یوازنی بدلون چې ما ولیده د هغه وخت رئیس چې زه جرمني ته راغلم، دا چې پخوا به اوس سړکونه په تشو، اوس نو سړکونه ډېر ډک ګڼه ګوڼه وه. بیا چې خپل کلي خواته لاړم، ماغه حالت پخوانی حالت و، ماغه افغانستان میولی، ماغه بیوزگی و، ماغه دا چه کمزی که یو سرک بطیر شوی، خو نور چه میو کتل بزگران چه خوشایان با پا دیوالو بانی تپل شوی و ماغه بیوز لجوان دو.
کل چه یو چوک لدی رو کلون و روست خپل حیوات تزی، یو دول احساس وی بر سره، عجیب احساس وی، پا دی ارتباط میل چه احساس مو سنگو؟
نو تران سه او څرګند چې هوا سړی باندې ګران ده، خپل خاور ده، خپل هوا ده. دا احساس خو داسې احساس و چې زه د دې خاورې یوه برخه یم. نو سره دې چې زما اوس ډېر کلونه په جرمني کې کېږي، دلته چې چا سره خبرې کوو ما د خبرو له لارې څوک نه پوهېږي چې زه پردی یم او که جرمنی یم. خو بیا هم د شکل زما ویښته لږ څه تور دي، مخ مې ډېر سپین نه دی. نو دلته هر څوک یو نظر ګوري، اول نظر باندې ماته ګوري دی خو بهرنی دی، خو افغانستان کې چون احساس دا و چې چا ماته داسې ونه کړه چې دا یې پردی دی، بهرنی دی. نو ځان مې داسې احساسو چې زه خو د دې خاورې یو بچی یم او د دې خاورې برخه یم. کاشکې ټول ژوند مې هم دلته وای، لنډ غوندې اروپا کې وای صحیح وه، خو نوره ژوند مې دلته کړی. نو دا راته د یو ډېر د ازادۍ احساس و، د خوشحالۍ احساس و چې د دې خاورې برخه یم.
قسم تاسو ویل چې په جرمني کې مو ژبه ولوسته او بیرته لاړه، یو فکر وکړو چې نه غواړي ځان محدود کړي، ټپ ته مو مخه کړه، لیکن ډیر کار مو بیرته په ژبه کې وکړو او بیرته مو ژبې ته مخه کړه، دلیل یې څه و؟
څاران صاحب، د ژبې دلیل خو دا و چې یو څوک چې په یو برخه کې یو ډیپلوم واخلي نو هغه خو هیریږي انسان نه. بل دا یو مخ یې دا و چې کله چې زماني لیسه کې وم په افغانستان کې، جرمني ژبه ما ډېر په سختۍ باندې زده کړه، او ځکه چې هغه وختو کې په پښتو ژبه هیڅ کومه ډکشنري نه وه، حتی د افغانستان په دري ژبه هم کومه ډکشنري نه وه، جرمني په پښتو باندې یا په دري باندې کومه نه وه. نو په ډېر په سختۍ باندې ما جرمني ژبه هلته زده کړه. نو په دې اساس باندې ما ځان سره هغه وختو کې پته ایلو کله چې زه د جرمني په ژبه باندې حاکم شوم، نو زه به یو ډکشنري لیکم او نور کتابونه به لیکم چې افغانان په اسانه باندې جرمني ژبه زده کړی شي. نو کله چې به مې پرشته ډیپلوم واخیسته، نو ځان سره مې پته لګېد زه به همدا اوس شروع کوم په جرمني ژبه په افغانانو لپاره د زده کړې کتاب به لیکم، ډکشنري به لیکم. خو هغه وختو کې په ما باندې د طب د تحصیل ډېر سخت فشار و، تحصیل په موده کې نه کېده. نو کله چې تحصیل خلاص شو بیا مې هغه وختو کې پرشته په عملي ډول شروع کړ، سره د دې چې ما په روغتون کې کار کاوه او رنځوران مې کته، وخت یې لږ و، خو بیا هم د ورځې یو ساعت دو ساعته ما به ژبنی کار کاوه. نو په دې اساس باندې دا نو زه په دې کې سست نه شوم او تر اخره پورې پاتې شوم، په دې خپل عزم باندې ټینګ ودرېدلم او بیا کتابونه مې ولیکل شول.
د ژبې په برخه کې تاسو ډکشنري کړلې ده یا تالیف کړې ده، نور مو کوم آثار دي په دې برخه کې؟
ته ډکشنري چې ما لیکلې ده دا یو زره او شپاړس پاڼه ډېر غټه ډکشنري ده. نو کله چې دا ډکشنري د چاپ راووته، ما ته دوستانو افغانانو وویل چې یاره دا خو ډېره ښه ډکشنري، ډېره عظیمه ده، ډېره ګټوره ده او په ډېر اسان ډول باندې لغات پکې تشریح شوي. دا یوازې داسې ډکشنري نه ده چې لغاتو ته معنا دی پکې، بلکې دي کې تشریحي مثالونه دي، دي کې حتی متلونه دي، دي کې حتی شعرونه پکې دي. بیا ما نه هیله شوه چې نشي کېدلی چې په دغه سوي چې ډکشنري ته لیکلې یو د ګرامر کتاب د زده کړې کتاب هم ولیکې. نو مالولې نه. نو په دې اساس باندې د هغې نه وروسته بیا کېناستم، لس کاله څه ناڅه ما بیا د جرمني ژبې د زده کړې یو کتاب ولیکه چې د هغې نوم دی د جرمني ژبې اسانه زده کړه. بیا هغه شروع کېږي له اساساتو نه او پای ته رسېږي په ادبیاتو باندې، چې نوم یې هم دی له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. دا کتاب تیر کال تر 2022 کال په جنوري میاشت کې له چاپ راووته.
آیا دا کتاب هم لکه ستاسو د ډکشنري چې ډېر استقبال وشو د دې هماغسې هرکلی وشو؟
نو تر اوسه پورې هر کله ډیر زیات شوی دی، رسنۍ دې نه ډکې دي او ما ته د مننې لپاره ټلیفونونه راځي او احوال راځي، ایمیلونه راته راځي د مننې لپاره. او داسې څوک پیدا نه شو چې یاره دی باندې موږ پوه نه شو، ځکه دا د زده کړې کتاب د جرمن د ګرامر کتاب خو نسبتا نوی دی. نو په دې اساس باندې څومره چې ما واورېده خپله جرمني ټولنې، د البته هغه چا د پاره چې ژبنۍ خدمت کړی، دوی بیا وړاندیز کوي نورو ټولنو ته چې یو ادبي جایزه ورکړي شي. نو څومره چې ما واورېده دې برخه کې هم وړاندیز شوی دی.
او د ډکشنري په برخه کې که راته وایي چې د هغې په خاطر چا جایزه درکړه؟
نو د جرمني ډکشنري موضوع د جرمني جمهور رئیس ته هم ورسیدل. دا خبره هغه وخت کې د جرمني جمهور رئیس یو پروفیسور او پروفیسور کوله په نام باندې چې هغه یو لایق پروفیسور و، او هغه چې دا زما کارولې دا ول چې دا لوی ستر خدمت دی. ډکشنري دا معنی لري چې د دوه ولسو تر منځ یو پل ټینګ شي، نو دا چې د افغانستان او د جرمني ولس تر منځ یو غاټ پول جوړ شو، نو دې ته په ډیره غټه ستاینه پکار ده. نو هغه وخت کې د پروفیسر ماته د جرمني هغه ستر نښان چې ورته وایي جرمني کې ورته وایي بوندس فدینس کرویتس ام باندې، دا په حساب یو مډال نه دی، یو بل ستر نښان دی چې پټې لري. هغه ماته منظور کړه او دا ستر نښان بیا 2011 کال کې ماته په یو غټ تالار کې په محفل کې راډالی شو. کله چې دا خبر پر رسنیو کې خپور شو دي کې په دوی چې بیا افغان ژورنالیستانو دا پوښتنه وکړه چې جرمني کې څومره جرمنیان به چې دې ډکشنری نه استفاده وکړي، هغه به کېدای شي د ګوتو په شمار وي. دا چې څومره افغانان ترې استفاده کوي دا خو په لکونو ته دا شمېره رسیږي. نو دې کې به ژورنالیستانو د افغانستان حکومت ته وړاندیز وکړ چې لازم خو دا و چې افغانستان ماته یو نښان راکړی وای، نو دا ولې افغانستان حکومت دا کار نه کړی. نو په دې اساس باندې کور ودانی د افغان ژورنالیستانو دا وړاندیز وکړ د افغان ولسمشر ته چې هغه وخت کې حامد کرزی و، هغه وویل چې ولې نه چې جرمني ورته دا ورته مونږ خو باید ری ورکړی وای. نو ماته دا د افغانستان د خوا د جمهور رئیس د خوا هم یو مډال منظور شو. ما خپل نوم د افغانستان ملي تلویزیون کې واورېد چې جمهور رئیس د خوا یو مډال ورته منظور شوی، خو له بده مرغه تر ننه پورې دا مډال ماته رانه کړ.
ډاکټر صاحب، تاسو هم لیکوال یاست او هم ډاکټر یاست، یو خبره سیزه عموما د ډول کسانو سره کوم، هغه دا ده چې ډیر مش متخصص خلق لرو چې خو هغه بیا په ژبه نه پوهیږي، او ډیر بیا خلق لرو چې لیکل کولای شي خو هغه تخصص نه لري. همدا دلیل ده چې زموږ ژبه د تخصصي کتابونو په برخه کې ډیره خواره ده. تاسو چې هم تخصص لري او هم لیکل کولای شئ، د ټپ په برخه کې مو ولې ډیر کار نه دی کړی؟
سروان صاحب، ما په دې تیرو یو دیرش کلو کې د جرمنیان ورته وایي هاوز آرتس، یعنی کورنۍ ډاکټر پایس کار کړی. جرمني کې قانون دا دی چې یو کورنۍ ډاکټر باید لږ تر لږه 12 ساعته د ورځې خپل رنځورانو په خدمت کې حاضر اوسي. یعنی دا چې زما حاضري شروع کېدل سهار په 2 بجو او پای ته رسېدل د ماښام په 2 بجو، او هغې نه وروسته بیا هر راجمه کې اول وختو کې هر دوم شپه به د شپې هم نوکري وم، او سهار به خپل رنځوران ته به زه حاضر وم. په دې معنا چې ما باندې دومره ډیر کار و چې د ورځې 14 ساعته، کله به 16 ساعته، او کله کله به حتی داسې به و چې زه به 8-8 ساعته خپل رنځوران ته به حاضر وم د کار دپاره. نو په دې اساس باندې ما سره نور دومره ډیر وخت نه و چې ما به په طب برخه کې هم کتابونه لیکلي وای. نو دې دپاره ما تش د ژبني کتابو د پاره چې هغه ماده پاره د ساتري معنا د لودله د خوشاله معنا ماده د لودله هغه د پاره مې وخت پیدا ک، خو د کتابي کتابو لیکل د پاره وخت را ته اجازه را نه کړه. کوم شمه چې بیا وکړې شو تاسو مخکې یاد کړه چې ما د خپل د ازادي رادیو سره او د نور رادیو غانو سره سمې سره البته د مراکو د لاري، یعنی 15 کاله پوره خو ما د ازادي رادیو سره کله په میاش کې 1 ساعت کله 2 ساعت کله ونه میاش هوندا میاش هر هفته ما همکاری کوله پوره په 1 ساعت مرکې مې کولې. نو زما تی بیم راستا تر اوسه پورې تش د مرکو د لارې ولست وړاندې شوې، خو د کتاب په بڼه مې تر اوسه پورې کوم شی نه دی لیکلی. که ما ته وخت او ژوند اجازه راکړه نو زه به هڅه وکړم چې طبي کوم کتاب هم ولیکم.
تاسو ماته وویل چې اوس رسمي کار نه لري، فکر نه کوئ چې مناسب وخت دی چې په دې برخه کې کار وکړي؟
فعلا خو زه ماته 1.5 کال مخکې له بده مرغه یو مرګونی ناروغي را پیښه شوه، او فعلا زل لا د خپل د بهتره غېدو په حالت کې ما اوس هم د سینې چې ټول ورځ به اوسګار په کور کې ما اوس هم زه مطالعه کوم طبي مطالعه کوم او ژبنی مطالعه کوم هم دا اوس لګیا یم چې خپل اثر لا پسې غټو ما هغه ډکشنري چې وه پخوا 1000 مخه وه هم دا اوس په کې 350 مخه نور زیات شوي دي دغه ډکشنري به که خدای کاوه د دغه کال اخره پورې دوم چاپ به راوځي او دې نه وروسته یو بل اثر باندې هم لګیا یم چې هغه ډکشنري د دغه یو جرمني په پښتو او پښتو جرمني فني ډکشنري ده چې دا ان شاء الله په دې کال اخره پورې هم خلاص شي. نو دې نه وروسته فکر کوم دا وخت به ماته راورسیږي چې د پرښتیا په تپ کې هم یو څه ولیکم.
ډاکټر صاحب څه ارزو لري؟ آیا دا هیله لري چې په افغانستان کې وضعیت بدل شي او بیرته په خپل وطن کې میشتي، یا کوم بل ارزو لري که زموږ له اوریدونکو سره یې شریکه کړي؟
دا څه به ووایم ترمن صاحب چې ما غوندې کسان یعنې د جرمني ولس لپاره ډېر به وي، یعنې دا هغه څومره ټپ او معلومات طبي پوهه چې ما زده کړې ده نو جرمني کې کوم خاص شی نه دی. نو په دې اساس باندې زه به جرمني کې د میلیونونو کسانو د ډلې نه یو کس یم، خو هغه معلومات چې دلته ما راټول کړی د طب په برخه کې که افغانستان ته لاړ شم کېدای شي شمېره به دومره ډېره نه وي. نو واضح دی څاروان صاحب چې زه په دې راتلونکو کلو کې چې څه ژوندی یم جرمني ولس ته به زه ډېر خدمت ونه کړی شم، خو هغه زده کړه چې ما کړې نو دا به په افغانستان کې خلکو ته به ډېر شوي. نو واضح ده چې زما ارزو زما هیله تمه دعا دا ده چې که اپور چې ژوندی یم پاتې برخه خپل د ژوندانه په افغانستان کې تېره کړم او څه مې چې په فکر کې دي مغزو کې دي د خپل په ولس په اختیار کې کېږم. دا زما ارزو ده، دعا مې ده خدای هغه ورځ راولي چې په رښتیا ز خپل پاتې برخو د ژوندانه په افغانستان کې نه یوازې ژوند کوم بلکې خپل پوهه مې د پولیس په اختیار کې کېدم.
ډېر مننه. یو کومه خاطره که په ژوند کې یا کومه جالبه تجربه چې په ژوند کې مو درلوده کده هم راته وایست؟
څاروان څه په ژوندانه کې خاطرې زی او راځي، نو هر وخت سړي ته ښې خاطرې هم را مخه کېږي او بدې خاطرې هم را مخه کېږي. نو د خاطرو نه یوه خاطره چې بیا زما هیڅکله نه هېرېږي هغه د خپلې مور سره یوه خاطره وه، د خپلې مور د مهربانۍ یوه خاطره مې په یاد ده. اوس دا څو ورځې کېږي چې مونږ واورېدل چې په ترکیه او په سوریه کې زلزله شوې، ډېر کسان د خاورو لاندې شوي دي. نو افغانستان کې هم کله ناکله زلزلې کېږي. یو وخت و چې افغانستان کې ډېر ورکوټی ماشوم ما البته په پخو روانېدی شوم، خو کله کله هغې کې هم نیول کېدی شوم. په دغه عمر کې ومه په افغانستان کې ډېر سخت ناروغ هم په کور کې دننه پروت وم، حتی د ګرځېدو توان راکې نه و، ځان مې خوږېده او ډېره سخته تبه مې وه. نو دغه حالت کې افغانستان کې زلزله وشوه. نو زلزلې حالت کې ټول خلک د کورونا بهر منډې وي، نو کله چې زلزله وشوه ټولو د څوک چې کور کې دننه و هغې بهر منډه کړه، نور خلک هم بهر منډه کړه. خو دې حالت کې زما مور بهر و په ویلې کې وه، هغه په ځای دی چې مالته بهر پاتې شي منډه یې کړه دننه کور خواته. دې نور ورته وویل چې څه کوې ښځې، خلک زلزله کې بهر راوځي ته اوس بهر نه نوځي. دې چاته ځواب ورنه کړه، په منډه باندې دا راغله هغه کوټې ته چې زه پروت وم، دا یې زه واخلم په غېږ کې او بیا بهر ووتله. نو دا خاطر به زما تر اوسه پورې په ژوتر مرګ پورې نشي زما مرڅومه مې ربانه خزوا.
تاسو په لویدیس کې ډېر ژوند وکړو، ځینې خلک وایي چې د لویدیس خلک له اولادونو له میندو پلرونو سره ډېره مینه نه لري چې اتلس کلن شي ورڅخه ځي.
دا وایم چې دا د زمانی پرمختګ په اروپا کې بل شانو شو نسبت افغانستان ته. نو دوی دا دی چې دلته د ژوندانه کې دا بیمه زختې ډېری دي، خطرې بیمه به دا او صحي بیمه بل دا او بل بیمه داسې ده. نو په یو اساس وایم چې دلته هر ولس هر وګړی بیمه دی، د ژوندانه ډېرې ستونزې خطرونه ورته نشته. نو په دې اساس باندې دا یو دلیل دی په افغانستان کې خو داسې و او دی کله چې یو څوک زور شي نو دا غچ دے بیا د ژوندانه د پاره کومبل آید نشتا دے لک کسان به چاغوی ته تقاعدی معاش کفایت کی نو د یو څوک چې زور شو دا غ پات ژوند دا غ د اولادو باندې دے نو اولاد ځان موظف کړي چې خپل پلار بیا وساتي هم دا رقم کله چې یو اولاد ورکوټه وي نو دلته په اروپا کې خدا سي دے ک اولاد خونځي تزي پونتون تزي دلته ک څوک مور پلار د چا بی وزلی وی اقتصادی دومره ښه نه وي نو دلته بورسونه موجود دي نو خو افغانستان کې بیا بورسونه او دشینه نشته نو مور پلار موظف کړي نو په دې اساس باندې کله چې اولادونه واړوي په خپل سترګو ګوري چې مور پلار ماته څومره زحمت او باسي ماته څومره مینه راکوي نو دوی بیا وایي چې کله چې زه غټ شوم نو دغه مینه دغه زحمت به زه مور پلار ته وباسم نو دغه سیستم پاتې دی چې اولادونه چې غټ شو مور پلار سره مرسته کوي او ډېر ژوند په کورنۍ کې پاتې کیږي خو اروپا کې بیا داسې نه ده
د کاري ژوند په ارتباط کې وایي چې کله تاسو ډاکټر پیس په جرمني کې کار کوو نو کومې جالبې پیښې سره مخامخ شوي یاست
چې یو رنځور وي چې بالکل بی اوخی ما تا غږ به وشو چې هله راځه پلانکی کو کې زور سړی ولیدلی دی او غږ نه کوي چې په لاړې ګوري چې رشته د ده ژوندانه وروستۍ سلګۍ وي نو په دغه وخت کې البته لازمه یو سیرم تیرول هغه ته پیچکاري کول هغه بیرته د ژوند نه د مرګ نه بچول او بیرته ژوندی کول نو دغه خاطرې دي چې په ژوندانه کې بیا بیا شوي دي او ما ته داسې احساس پیدا شوی دی چې ډېر د آرامۍ د خوشحالۍ چې د انسان یو ژوند ما له مرګ نه بچول دا البته څو واره شوي دي یو قسم داسې په یاد شو چې یو وخت ما کتنځي کې کار کوو هلته نور ان رنځوران چې وکړه راغل در ما غره ریسپشن ته بلال خپل نوم به ورک بیا ریسپشن کې هغه مرسیالان او جنکو به ورته چې مې ربنیو کال تکینه مونږ بیا د سپیکر کې ستنوم اخلو او ته بیا تاته وای چې کومې کوټې ته لاړ شه نو یو رنځور راغه مالته ریسپشن ته هغه ورته وای چې کینه دا غره ساوار چې راغه ستنوم اخلو بیا ته وای چې کومې کوټې ته لاړ شه نو دا سره رنځور ناشته انتظار ځینې کسان چې د نمخ کې واغې خلاص شو د نورست نور کسان راغل هغه هم یو په دم په خلاصې ته او دای نه پورته کېده نو دای اخر اعصاب خراب شو دوا درې کسان نورم چې د نم ورست راغلی او هغه هم خلاص شو دای راغې ریسپشن ته غال مغال یو کو چې شروع کې چې ما سره تاسو توپیری چلن کوي ولی ما ته غټ نه کوي چې تلاشه هغه ورته تا تم غوکه تابه نی اوریدلې پام باندې چې نو ول چې ولې نه اوریدل تاسو راغ نه ګټه یو مونږه دی خو اخر دی ول صبر کوم دغه دی اوس یو څو شی به ورسته یو د زمانو وخت ډاکټر ملک سي یو رنځور په کوټه کې دی چې هو ته بیا تا ته بخو کوی سم ده نو دای به کې ناست بیا رنځور چې هو ته د نو ورسته د ته راکو کو اشاره وکړي چې اوس لاړ شي دی کوټه ته ته ما کوټه ته راغې بیا ما پښتنه وکړه چې مالې څه تکلیف لري څنګه وی دا څوم اورز دا وی غوږ میکونده بیا غوږونه میچ ورته وینځل هغه نه هو سماتوي چې چیرې ولې وایته
مننه سلامت اوسئ درنو اوریدونکو د ازادي رادیو ځانګړی میلمه ډاکټر اکرم ملک زئی وو چې مرکه یې تاسو اوریده
جانان.